پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به په کابل کې د نننۍ چاودنې او نورو مسایلو په اړه راپورونه واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوي، نه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې هیواد کې وروستۍ سایبري برید او د هغه اغیز کم اهمیت وباله. د برېټانیا صدراعظم سر لندن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوې، نه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. مسعود اندرابي نن د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل
دو نفر از هموطنان ملکي ما در ای انفجار جام شهادت.
په دغه چاودنه کې زموږ نه ملکی هیوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د شلو تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی، خو وضعیت ښه دی.
خغلی اندرابی دا یو موټر بم چاودنه وبلل چې ویل کېږي هدف د ولسی جرګې غړی خان محمد خان وردګ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غبرید پاړنن په یو خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان د خلکو دښمنانو په وروستیو دریو میاشتو کې 23 انتحاري حملې او 1510 چاودنې ترسره کړي چې نږدې 1500 ملکیان وژلي او له 1500 زیاتې ټپیان کړي دي. د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په جلال آباد ښار کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار دی ولی ویان عطا الله خوګنی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن شاوخوا 10:30 بجې د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړون په امید آباد سیمه کې د پولیسو په یوه رنجر موټر باندې وشوه. هغه من چاودنه وبلله چې په خبرې د امنی قومندانې یو پولیس پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په کې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اورزګان چارواکي په دې راوود ولسوالۍ کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د ولی ویان احمد شاه ساحل تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې تیره ورځ د دې ولسوالۍ په لنډیانې سیمه کې دغه وسلوال طالبان په لندیانی سیمه کې وژل شوی، خو وایي د کرش میره په اړه معلومات نه لري.
د بازار سیمه په لند طالبان سره دي، خو لی افغان ځواکونه فلان لري چې ډېر ژر عملیات فیل کړي دي لاغې سیم پر شا کې.
د ساحل په وینا په دې راوود ولسوالۍ کې له طالبانو په سره بهرني وسلوال هم جنگیږي. وسلوال طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په متحدو ایالاتونو کې وروستۍ سایبري برید او د هغه اغیز کم اهمیت وباله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جعلي رسنیو کې سایبري حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ترامپ دا خبره چې ګواکې چین د دغه سایبري برید تر شا وي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کې دی. پومپیو د دسمبر په 13مه په یو مرکه کې وویل په وضاحت سره کولای شي ووایي چې د فعالیت کې روسان لاس لري. کرملین د سایبری بریډ کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په روسیه کې خپل وروستي دوه پاتې کنسولګری بند کړي او یوازې په موسکو کې سفارت پرېږدي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه دا پریکړه په داسې حال کې تایید کړه چې د امریکا او روسیې اړیکې په خرابېدو دي. د وزارت وویل د روسیې د لری ختیز پر ولادیواستوک او همدارز د هیواد په څلورم ستر ښار یکترینبور کې د خپل کنسولګریو فعالیت دروي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو بیان کې ویلي چې د باندنیو چارو وزیر مایک پومپیو په مسکو کې د سفیر جان سلیوان په مشوره پریکړه وکړه چې دوړه کنسولګری بند کړي. د بریتانیا صدر اعظم سرلنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د دې هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي.
We have said throughout this pandemic
موږ د دغه وبا پر مخال ویل چې باید د پوهې په وسیله لار خوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل ځواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د برید لار بدلوي موږ باید د دفاع لار بدل کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د ځل کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غواراوې پاتې نه ده.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوی ډول چې ډیر ژر سره یاد کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. صدر اعظم جانسن او برتانیي متخصصانو ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې او یا ډیر سره یاد کوي. دا وایروس لومړی پلا د سپتمبر په نیمه کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر دی. د برتانیا او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس د دغه نوی ډول په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د کورونا د ډول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. وا باورای چې په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر نن یو ځل بیا یوې بمی چاودنې درنه مرګ شو بلاړولې. د ولسی جرګې مرستيال
طالبان باندې لړۍ ته ادامه ورکوي. دولتي مراکینو باندې عملی دی ولس وکیلانو باندې عملی طالب پوسوله هیڅ باور نه لري.
په روزګان ولایت کې د تازه جګړو ورستای حال درکو. چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبانو نیولې دي عملیات پیلېږي.
نو دا بازار سیمه پیلان دا طالبان سره دی او افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ډېر عملیات پیل کړي دی لاغې سیم پر شاکي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کورونا وایرس نوې بڼه چې په چټکۍ سره لوې انسان څخه بل انسان ته انتقالېږي په اروپا کې خلک او چارواکي اندېښمن کړي دي. نور مطالب هم لرو او د خبرونه په ورستۍ برخه کې نور بس د 19 پروګرام خبريږي. خبرونو کې مواوري دل چې افغان چارواکي وای د کابل د نن ورځې په بمی چاودنه کې 9 کسان وژل شوی دي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. په دې اړه تاسو ته اوس نور تفصیل اورو. د کورونا یو چارو وزارت وایان طارق آریان په یو خبر پانه کې ویلي چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد ورداک پر موټر شوې ده. لننګرهار او د هیواد له نورو سیمو څخه هم د تاریخوالي راپورونه را رسیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام له کابل را سره ده.
تکل سه د پلازمین کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیل ولایتونو نه د چاودونو راپورونه ورکړ شوی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي وایي چې نن سهار لغرمه مخکې د کابل د پنځمي امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د شوی چاودنې لامل د خزو مشمونو په ګډون نه تنه وجل شوی او شلتنه نور ټپیان دي. لدی وړاندې د کورنۍ چارو وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته پاستول خبر پانه کې ویلي و چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد ورداک په موټر باندې شوی چې لامل یې خاغلی ورداک هم ټپي شوی دی. د پیښه د نویت پاړه لا سندي ویل شوی خو په ورستۍ کې په کابل کې د چسپکی ماينونو چاودنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستيال محمد مرزا کټوازی هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې دغه چاودنه د خان محمد ورداک په دریو موټر باندې شوی ده خو د نورو جزئیاتو پاړه باندې معلومات نه لري. د روانې مریضې میاشتې په درويشتمه نیټه هم د ولسی جرګې د یو بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د خار په 15مه امنیتي حوزې اړوند سیمه کې چاودنه شوې و چې لامل یې دوه تنه وژل شوي وو او دوه نور ټپیان شوي وو. تکل سیب کابل ورخوا لنګرهار را پورونه وای چې په مرکز جلال آباد خار کې نن لګرمه مخکې شاوخوا لس بجې د لومړی ناهیاړوند امید آباد سیمه کې د پولیسو په موټر باندې چاودنه شوې چې لامل یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دغه شان له بدخشان راپورونه وای چې د بهارک ولسوالۍ کې په یو کورولا موټر چسپکی ماین چاودنه کړې ده چې درې تنه پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه د دې ولایت مسؤلینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته تایید کړې ده. دا شاند افغانستان کورنۍ دفاع وزارت ویلي دي چې د کندهار په ناوی ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی چې له چاودیدونکو موادو موټر ډک کړی و هدف ته تر رسیدو وړاندې لمنځه وړل شوی دی. دفاع وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په پیښه کې د ملي اردو دوه سرتیري سطحي ټپیان شوي دي. د لوګر په مرکز پولي عالم خار کې هم نن چاودنه شوي چې یو تن ملکی وګړی پکې ټپي شوی دی. د دې ټولو پیښو او چاودنو مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه باندې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړیتوب ولري. هغه لاینز چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په ښکېلو خونو په تاوتریخوالي کې دوامدار کمښت راشي. نو شاند افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې لخکېلو خوا او د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربند غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماسختن په څو ټویټونو کې وویل چې افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاو د مهماتو په وړاندې مبارزه وکړي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. په دې ټویټونو کې د خلیلزاد اشاره ظاهرا د غزنی وروستۍ پیښې ته وه چې له امله یې ماشومان ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 30 انتحاري حملې 1510 ماین چاودنې شوي چې له امله یې 1500 ملکیان وژل شوي دي او 1500 نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت د دې خبرې په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. بلې تکل شو
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو ناامنیو په اړه جزئیات راکول. د ناامنیو په ورستۍ پیښه کې نن د کابل ښار په خوشحال خان سیمه کې په یو چاودنه کې چې د ولسی جرګې د غړي پر موټر وشو نه کسان وژل شول او شاوخوا شل کسان نور ټپیان شول. د بلې خوا له روزګان ولایت څخه هم د تازه جګړو او نښتو خبرونه را رسیږي. د دې ولایت چارواکي وایي چې په دیراود ولسوالۍ کې په روسي او جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. خو د والی ویان لازادې راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د دیراود ولسوالۍ بازار لهم له طالبانو سره دی او دی وایي چې ډیر ژر به افغان پوځیان د بازار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د هوایی بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوب لاړولې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمیر پټنځایونو هوایی بریدونه کړی دي چې پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. نو موړی وایي د یادو وسلوالو طالبانو د کرشمیر پاړه معلومات نه لري. د والی ویان احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
نو د بازار سیمه پیلند طالبانو سره دي خو افغان ځواکونه پلان لري چې ډیر ډیر عملیات فیل کړي د لاغې سیم پر شا کې.
د اورزګان د والی ویان د احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي. نو ځکه د دهراوت ولسوالۍ لا افغان پوځیانو ونیول.
سوداګریز مارکیټونه چې و دا غو تو کې دی د یلمن طالبانو ته قرارداد ورکول اند ګادر به یو چاته په قرارداد ورکړي دي. کلکینانه بل چاته په قرارداد د دا 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 د
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه چې ګڼي د وسلوالو طالبانو سره بهرنیان دي او یا هم لسګونه وسلوال طالبانو وژل سوي څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د غړول موضوعات رد کړي وه. په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. بسم الله جان محمدي د غراس پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادې ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي ځواکونه واستوي او هلته دي له وسلوالو طالبانو سیمې پاکې کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته راسي. د ویل په یادو ولسوالۍ کې د روانې جګړې قربانیان ټول ملکي خلک دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې اوس درې میاشتې پوره شوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدای شي به اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل تورمن چمتو کړي.
د افغانستان په ګمرکونو کې زیرک سیستم نن فعال دی. د مالی وزارت رسنۍ د برخې آمر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه نن په رسمي ډول پرانیستل کیږي چې پر بنسټ په تر درې وروسته په ګمرکونو کې د لاسوهنې او فساد مخه ونیول شي. نوموړي وویل چې د دې نوي ډیجیټلي سیستم له لارې به د سوداګریزو موټرو د وزن معلومات په برېښنایي ډول سیستم ته ولېږدول شي. د ښاغلي نوخت په وینا تر دې دمه د تورخم، اسلام کلا، نیمروز او سپین بولډک په ګمرکونو کې ډیجیټلي تلې نصب شوي او تر دې وروسته د حیرتانو اقینی، شیرخان بندر، جنډ پټان او ابو نصر فراهی په ګمرکونو کې هم دار تلې ولګ. خو مخکې مالی وزارت په جنډ پټان ګمرک کې هم د ډیجیټلي تلې د نصب خبره کړې وه. د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال تر دې مخکې ویلي و چې په عصري وسایلو د ګمرکونو سنبالول او د ډیجیټلي تلو نصبول د مافیایي کړیو لپاره د اندېښنې وړ او د مالی وزارت له اړینو کارونو او لومړیتوبونو څخه ده چې په غوږ جدیت سره به د هیواد په ټولو ګمرکونو کې دا لړۍ پلی شي. د قینیان خوې د وسپنې پټۍ د جوړولو کارونه 50% بشپړ شوي دي. د افغانستان د وسپنې پټۍ اداري مرستیال میرویس میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې د قینیان خوې د وسپنې پټۍ پروژه 10 کیلومتره اوږدوالی لري او ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د دغې پروژې د سروې کار تیر کال بشپړ شوی و او د جوړولو کار یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل شوی دی. د افغانستان د وسپنې پټۍ د مسؤلینو په وینا د قینیان خوې د وسپنې پټۍ جوړول د دغه هیواد د وسپنې پټلۍ د کورنۍ شبکې د جوړولو په لار کې یو اساسي ګام دی او دغه پټلۍ له لارې چې د ترکمنستان او روسیې د سیمې هیوادونو د وسپنې پټلۍ د شبکې سره نښلول کیږي، له افغانستان نور هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د انتقال کچه هم پراخه شي او د کابل په شاهزاده سړک کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واو یا افغانۍ او 5 پولای، یو یورو، 4.9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند، یو 3 افغانۍ او 3 پولای، یو سعودي ریال، 6 افغانۍ او 5 پولای، زر ایرانی تومنه، 3 افغانۍ او 6 پولای، زر هندي روپۍ، 1.4 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 422 افغانۍ.
سموک راګل ازادۍ راډیو اوري. ویل کیږي کورونا وایرس په نوې بڼه هم د خبرېدو په حال کې ده چې په چټکۍ سره له یو انسان نه بل ته انتقالیږي او خلک یې په اروپا کې سخت اندېښمن کړي. د برتانیا صدر اعظم پرون په لندن او د انګلستان په نورو سیمو کې چې شاوخوا 14 میلیونه وګړي پکې میشت دي، سخت محدودیتونه اعلان کړل. دا پرمختګ لومړی د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان په جنوب کې ولیدل شو چې وروسته نورو ځایونو ته یې هم سرایت وکړ. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد ساينس پوهان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه د مخکنی هغې پرتله 80% د انتقال وړ دی. بلخوا روغتیایي متخصصان وایي داسې شواهد نسته چې وشي د وایرس نوې بڼه دی د زیاتو کسانو د مړینې یا شدید ناروغۍ سبب سوي وي. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د دغه وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم اغیزناک تمامیږي. د بریتانیا چارواکو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د وایرس د نوې بڼې د چټکې خپرېدو په تړاو په تماس کې دي. د بریتانیا د ساينسي علومو لوی افسر پاتریک ویلنس ویل د فکر کوي چې د وایرس نوې بڼه به په نورو هیوادونو کې هم وي، خو په بریتانیا کې اوس پیل شوې ده. د جنوبي افریقا په ګډون نورو هیوادونو هم د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو راپور ورکړی دی چې د وایرس دغسې یوه بڼه د خلکو د ناروغېدو سبب شوې هم ده. د هالند حکومت نن له بریتانیا د هغه څه له کبله چې په بریتانیا کې د کووید 19 ساري ناروغي بللې، د بریتانیا هر ډول مسافرونکي الوتنې منع کړې. د هالند روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویل کېږي چې دغه ناروغي په اسانۍ او چټکۍ په خلکو کې خپریږي او تشخیص یې هم نور سخت دی. وزارت وایي معایناتو څرګنده کړې چې د وایرس نوې بڼه په هالند کې روانه ډسمبر میاشت کشف شوه، خو لا معلومه نه ده چې نورو انسانانو ته یې څومره سرایت کړی دی. په روانو څو ورځو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د وایرس د نوې بڼې د خطر کمولو لپاره خپل لیدلوری مشخص کړي. د بریتانیا د ساینسي علومو لوی افسر پیتریک ویلنس ویل د وایرس نوې بڼه چې اوس خپره سوې په چټکۍ مخته روانه ده او په روغتونونو کې د بستر سویو ناروغانو شمیر یې زیات کړی دی. د ده په خبره د دسمبر تر 9 د وایرس د نوې بڼې 60% قضیې په لندن کې ثبت شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کرسمس د جشن پر مهال به خلک پر یوه ځای نه سره راټولیږي، او په لندن یا د انګلستان د جنوب په زیاتو برخو کې باید غیر ضروري دوکانونه هم تړلي وي. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه ته رسېدلی او په دې وایرس د مړو شمیر له 80,000 زیات دی. شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6,71,290,000 او 200 ته رسېدلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز د کلباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت نه غواړي چې باید ډیر ژر دغه نوې منظور شوې ولسوالۍ فعاله کړي تر څو د سیمې خلک له روغتیایي، پراختیایي، تعلیمي او نورو پروژو څخه برخمن شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د کلبات ولسوالۍ د کندز له تازه تشکیل شوې ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله یې له منظورېدو څخه تیریږي، او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو استونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
سړک چې دا ډېر خراب دی، اوړي کې خاورې دوړې وي، ریګونه وي، او د ژمي بیا خټې وي، او بل د لارې خرابوالی په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. زمونږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیا پروژو په برخه کې کار وشي، نو له امله باید د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده، عملي کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی، سرکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، په ټولو ولسوالۍ ته دته پروژې لرو، خو د نامنه مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلباد د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده، او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري، او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 8 ورځې د اونۍ خپرېږي. د مخام په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د مخام له 8 د سهار تر 8 د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له 8 د مخام تر 8 ازادۍ راډیو اوري، او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي.
ستاسو له پیغامونو ورور از د کونړ ولایت نه خبر کوم ما دا دوه درې کال کې چې موږ دا مایبون روپۍ نه راکړي او واسطو شه دا کله یو باندې کله بل باندې چا واسطه غی کار کی او واسطه نه هغه تا کتاب چې په سر پینځه درېل د روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه ماشله والا کړي موږ دا مشکل د کونړ د بعض مایبین دې دا مشکل وزارت سره شریک کړي چې دا کونړ ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکي او سلام
سلام شبک سلام سلام شرکت سلام سرکار دا گئے نا وقت دس بس لڑ لڑ کار کی دیر کار نہ کی مرد گرپور چراغ سدائی نہ بچنا رت پا لے اور رت سامائی کی مرد دت دیر وہ سر پہ تکلیف بس پاوت کی مثال اتوشتا پا دی نور بند تو کدا کرا تھا پا لے کی بنانا دادا دے رہی ہو سکا
ابھی بلا غم شریک لکندار ولایت سره سره پاړی کې زه د افغانستان د حکومت د داخلي چارو وزارت همدارنګه ټولو مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید عقلا زموږ پر دغه اوسنۍ ځوان کشر باندې ډېر زړسوی وکړي غفلت ونه کړي ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هر ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو پاکیان ناستې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړله دغه ځوان خو هم د جامعې بازر دی دغه د دې ټولنې فار دی بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روژو باندې یو دروند بار پېتی شو نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي واوسي دا وضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګول ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نور بس د خبريږي په څو شیبو کې زموږ همکار ملالۍ بشیر د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. د نن ورځې ورځپاڼو ته اجمل تورمن کتنه کړې.
هاشم صبرسپانې پاکستان ته د طالب پلاوی سفر او په دې لړکی کې دونکو معاملې ته اندېښنه خودلې لیکلي چې په دې معاملې کې پاکستان لوی ګټې لري. وړاندې راغلي چې د تاوتریخوالي د کمولو په بدل کې به پاکستان له افغان حکومت سره داسې هوکړه وکړي چې هم خپل بندیان خوشي او هم د امریکا اعتماد خپل کړي. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمواله یو مشروطه طرحه ده او په وینا افغان دولت ناچار دی چې د پاکستان غوښتنې ومني. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو پر بنسټ پاکستان او افغانستان ترمن په طرحه کې د پاکستان شرایط بدایي چې د دوی خطرناک بندیان خوشی شي او افغان حکومت له هند سره په اړیکو کې بدلون راولي. هوا دولتي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې پاکستان د افغان سولې لپاره رښتینی نه دی. وړاندې دا شوې چې پاکستان په ډیر مهارت سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د وژنو نامنۍ او د اقتصادي او پرمختیايي برخو د پرمختګ د مخنیوي د چارو او دغه شان د طالب پر مټ د هدفي وژنو او افغان وژنې جګړې د دوام مسولیت د هندستان پر غاړه ورواچوي. د ورځپاڼې په باور په دې سره پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې په برخه کې د خپل ناوړه نیت څرګندوي کوي. وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي په افغانستان کې به د سولې پر وړاندې د خندونو پړه د هندستان پر غاړه وي. لیکوال لیکي لدا سې څرګندونو د پاکستان بل موخه دا هم ده چې په دې پلمه افغان حکومت له هند سره مخامخ کړي او یو ځل بیا په افغان سوله کې غولونکي رول ولوبوي. خو د سرمقاله لیکونکو په اند اصلي مسله دا ده چې د پاکستان نیت لورایا معلوم ده چې په خبرې افغانستان کې یوازې او یوازې د خپل ګټو لپاره جګړه غواړي او د افغان سولې لپاره رښتینی نه ده. او مسیر ورځپاڼې د ملګرو ملتونو او طالبانو هغې موافقې ته اشاره کړې چې پر بنسټ به یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 4000 غیر رسمي ښوونځي جوړ شي. د ورځپاڼې په وینا یو تر ټولو مهمه او جدي اندېښنه دا ده چې دا د بهرنیو او ملګرو ملتونو لخوا پر یو وخت په افغانستان کې له دوو دولتونو سره د اړیکو ښکاره مثال دی. لیکوال لیکي دا ویره موجوده ده چې دا ډول اړیکې هوکړې او پروګرامونه به په افغانستان کې د دوو منل شوو دولتونو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي.
سموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د غرمې 12:13 دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي، خو له هغه مخکې نوري اس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورونا چارو وزیر مسعود اندربی وای په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې خوشحال خان مینه په سیمه کې شوې نه ته نه وجل شوې او شل نور ټپیاندی په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد خان وردګ هم شامل دی چې ویل کېږي په نننۍ برید کې نوموړی په نښه شوی او تر اوسه چا یو کمیډلی د کابل د نننۍ برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د ننګرهار چارواکي وای په جلال آباد ښار کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیاندی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په متحدو ایالاتونو کې ورستي سایبری بریټ او د هغه اغیز کم اهمیت او بالخو هم په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې بریټ کې لاس لري او کنه. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په روسیه کې خپلې ورستي دوی پاتې کنسولګری بند کړي او یوازې په موسکو کې سفارت پرېږدي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د روسي د لری ختیز اپ ولادي واستوک او همدارز د هیواد په څلورم ستر ښار یکترین بورګ کې د خپل کنسولګری فعالیت دروي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن سرلنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. خاغلی جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل په لندن ښار او د هیواد په یو شمیر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل اړین نه دي. خاغلی جانسن دا بندیزونه په داس حال کې اعلانوي چې په دې هیواد کې کورونا یو نوی ډول وایروس چې ډیر ژر اثرات کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. د هالند حکومت نن له بریتانیا د هیواد ته تلونکي ټول مسافر وړونکي الوتنې بند کړې او ویل چې دغه اقدام په انګلستان کې کورونا د وایروس د نوی بڼې د خپرېدو په خبرګون کې کړی دی. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د انرژي او چاپیریال لپاره خپل ټیمونه څرګند کړل. ویل دا ټیمونه به د اقلیم لپاره موجود ګواښت د ځواب ویلو لپاره د حکومت د لوی پلان برخه وي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخړم. په دې خبرونه کې دوی میلمنې لرو. زینب افغان په خوست ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال ده او مرزیه رستمی په کندوز ولایت کې د شوزو دفتر د شوزو لپاره په نوم د مرکز رئیس ده. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو بیساري اقدام کې له طالبانو سره موافقه کړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې 4000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سم مورت ازادي رادیو ته ویل چې دا موافقه په دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ سوې ده. د یونیسف د راپورونو پر اساس 3 میلیونه او 1 لک کوچنیان په افغانستان کې د بیلابیلو عواملو په تیر بیا د ناامنیو له کبله له زده کړو محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې دوی د 4000 ټولګیو کې د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په نوې هوکړه کې شامل نه دي. د دغه هوکړه خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو ازادي رادیو ته کړې و او لکه مخکې چې ما یادونه وکړه ویلي و چې په دې هدف یې دوه کاله له طالبانو سره د دې هدف لپاره یې دوه کاله له طالبانو سره خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي دي چې دا 4000 ټولګي په غوسیمو کې جوړیږي چې کوچنیان پکښې لزده کړو به برخې دي. په دې اړه به زموږ له میلمنو سره خبرې کوو. اوس هم له کندوز ولایت څخه مرزیه رستمی را سره پر لیکه ده چې د مرزیه رستمی د شوزو دفتر د شوزو لپاره په نوم د مرکز رئیس ده. میرمن رستمی خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم. سلام خدمت شما، خدمت سلام انده شما. تشکر
ډیره زیاته مننه مرزیه جانې رستمی چې تاسو له ازادي رادیو سره خبري کوي. لکه تاسو چې اوریدلی دي، د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو اقدام کې له طالبانو سره توافق کړی دی چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې په سیمو کې به څلور زره ټولګي جوړ کړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اقدام به د نجونو پر زده کړو څومره مثبت اغیز وکړي؟
تشکر استاد از دعوت شما و از سوال خوب شما. اگر اجازهتون باشه، من خاطر از که در پشتو کمی مشکل دارم و جواب شما، سوال شما رو بدری میگم. من فکر میکنم که حمایت از آموزش اطفال یک بسیار مطلب مهم و اساسی هست و این وظیفه تمام شهروندان و تمام کسانی که در ساحات مختلف کنترل دارند این است که به حساب آموزش اطفال را مورد حمایت قرار بدن، چرا که اطفال آینده سازان افغانستان هستند. حکومت افغانستان متحد است که حمایت بکنه آموزش اطفال را، مکاتب را ایجاد کرده در بخش های مختلف و با تاسف میبینیم که در ساحاتی که ناامن هست، ساحاتی که تحت کنترل مخالفین هست، محدودیت ها وجود داره و حتی مکاتب در خیلی جاها بسته است و ای که اگر توافق صورت میگیره که اون مکاتب دوباره باز شوه یا مکاتب دیگه جدیدن احداث شوه و ای که اطفال بتانند دسترسی پیدا بکنند به حق تعلیم و تربیتشان و بتانند که حساب ما یک نسل تربیت یافته و تعلیم یافته را برای آینده افغانستان بشوشیم، واقعا قابل قدر هست و خوب است که این همکاری وجود داشته باشد، چرا که اگر اختلافاتی بین مخالفین و حکومت افغانستان وجود داره، مسائل سیاسی است، خوب است که از طریق مذاکره حل بکنن، ولی مسائل اساسی که مربوط به اطفال هست، مربوط به جوانان هست، مربوط به خانم ها هست، مربوط به شهروندان افغانستان هست و خصوصا مسئله آموزش و پرورش چیزی است که من فکر میکنم خیلی مهم و اساسی است که همگی بالای از توافق داشته باشند و تلاش بکنند که دسترسی زیادتر برای اطفال خصوصا برای آموزش و پرورش از اونها در سطح نقاط مختلف فراهم بسازند.
مننه میرمن رستمی، تاسو دغه یو مثبت اقدام وبللی، خو آیا تاسو فکر کوئ چې د لیری پرتو سیمو هغه سیمو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د هغه ځایو اوسیدونکو به خپل نجونو ته اجازه ورکړي یا هغه به وهڅوي چې شونځي ته لاړ شي؟ که په دې اړه باید یو بل معلوماتي کمپاین هم پر لار واچول شي.
اگر مطلب سوال شما رو صحیح گرفته باشم، من فکر میکنم که اگر شما اگر فکر می سوالتان دری بگوین، من خوبتر بتانم که مطلب سوال شما رو کامل بگیرم که بتانم بزبرش جواب متناسب از ویره بکنم. ببخشید.
خب میرمن رستمی، هدف سوال ما است که وقتی که این پلان شاید تطبیق هم شود، طالبا اجازه بدهند که 4000 مکاتب جور شوند، یعنی در همه مناطقی که تحت کنترل طالبا است، آیا ساکین همین مناطق خود گفتند که خوب ما دخترای خود به مکاتب روان میکنیم، یا حکومت باید یک دیگر پلان کمپاین معلوماتی هم برای به اندازت که مردم تشویق شوند؟
بسیار خوب. من فکر میکنم در جریان سالهای دو دهه گذشته کارهایی که صورت گرفته خصوصا در بخش تشویق خانواده ها و آگاهی رسانی بر از اونا به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت برای اطفال خصوصا دخترها، یک اندازه علاقمندی بسیار زیاد بود در سهات حتی دوردست که میخواستن که اطفالشان به مکتب بره خصوصا دخترهایشان، و ما در برنامه های مختلف شاهد بودیم که حتی از قریه های دور افتاده و دوردست بزرگان و خانواده ها پیشنهاد داشتن که باید مکاتب برای قریه‌هایشان ایجاد شود، باید معلمین اونا استخدام شود تا که اونا بتونن با فکر آرام دخترهایشان رو مکتب روان بکنن. این انگیزه فکر میکنم که وجود داشته و این که تاثیرات جنگ و ناامنی های یک اندازه باز هم شاید ایجاد ترس و رعب و ناراحتی را در بین خانواده ها ایجاد کرده باشه، و این که اگر این تفاهم صورت بگیره و این تفاهم علنی شود، اعلان شود رسما، و اگر بتونن به شکل مشترک این آگاهی دهی را برای تمام مردم تمام در ساحاتی که میخوان مکاتب دوج احیا شوه برسانن و اونا را اطمینان بدن که این به یک تفاهم صورت گرفته و مثلا دیگر مکاتب تارگت نیستن. اگر اولادای شما در مکاتب بیان درس بخونن، مکاتب بر صدمه نمیرسن، متعلمین درس صدمه نمیرسن، مطمئنا اونا خانواده ها با اعتماد بیشتری میتونن برن و اولاداشون رو به مکتب شامل بکنن و اجازه بدن که مثلا دختراشون هم برن. و مسئله آگاهی رسانی بسیار مهم است. گپ خوب است که مردم آگاه شوند که این بر اساس یک تفاهم صورت گرفته و قرار است که این پروسه ادامه پیدا بکنه و تعلیم و تربیت از تمام موضوعات و درگیری ها و منازعات به دور خواهد ماند. این اطمینان بر مردم داده شوند، مطمئنا بخواهندی خانواده ها و اطفال به خاطر آموزش پرورش زیادتر میشه.
خب خانم رستمی، وقتی که معلمین زن در افغانستان مجموعا یعنی در مجموع معلمین زن کم هستند و در مناطق دوردست معلمین زن شاید آنقدر نباشند، در این صورت یا این مشکل چقدر کلان شده میتواند و آیا این پلان ساختن چندین هزار مکاتب کامیاب خواهد شد به فکر شما؟
خب واقعا نبود معلمین اوناس در ساحات دوردست یک مشکلی هست که واقعا ما هم مواجه هستیم، میبینیم همیشه از خانواده ها، از مردم، از شهروندان ما میشنیم و حتی در ساحاتی که تحت حاکمیت حکومت هست در اوجه ها ما محدودیت معلمین اوناس را داریم. من فکر میکنم اگر کسایی که یک پلان و برنامه ریزی کردن که 4000 مکاتب را ایجاد بکنن، اگر در بخش حمایت از معلمین اونا هم یک برنامه ریزی داشته باشن که مثلا معلمینی را از ساحات نزدیک به اون مناطق اونا استخدام بکنن، یک سری امتیازات خاص‌تر یا بیشتر را بر از اونا در نظر بگیرن، مثلا معاش تشویقی یا یک مصارف ترانسپورت و رفت و آمد، یا مثلا کسی که من حیث همراه از اونا باشه، مصارفی که بر از اونا لازم هست و همچنین در پهلوی ازی مسئولیتی از اونا تضمین شو و تأمین شو، اینا رو در پلان و برنامه‌شون بگیرن، مطمئنا موفق میشه، چرا که ما بسیار زیاد تعداد فارغین داریم که از دارالمعلمین ها، از پوهنتون‌های تعلیم و تربیت پوهنتون ها اینا فارغ شده هستند و اینا عملا آماده کار و وظیفه هستند. ولی اگر همین زمینه برشان مساعد شو که یعنی امتیازات مادی هم برشان در نظر گرفته شو و مسئولیت از اونا هم تأمین شو، مطمئن هستم که اونا هم میتونن برن در اون ساحات وظیفه اجرا بکنن و در مکاتب شامل شون و من حیث استاد کار بکنن.
خانم رستمی تشکر از شما. از مش سره د کندوز ولایت څخه زینب مرزیه رستمی و بخشی مرزیه رستمی په کندوز ولایت کې د شودو دفتر د شودو لپاره په نوم د مرکز رئیس دا او دا هم دا اوس مش سره په شکست سکوت پروگرام کې خبري کوي. میرمن رستمی به تاسو پښتنو ته هم ځوابونه ووایي. خانم رستمی، آل پیش شنوندگان میریم، آنها هم شاید چندین سوال داشته باشند از شما. مهربانی وکړئ، ازادي رادیو اوري.
سلامونه احترام تاسو ته، برنامه ملمنو ته، د افغانستان ځمکې ملوسته ولنده کوم په ګلهدي وردګ د باندې چا کول سوالي ورداګونه.
وردګ صاحب ډیره مننه چې تلیفون مو کړی دی. میرمن رستمیز موږ ملمنه د پښکست سکوت پروګرام کې، تاسو خپل پښتنه وکړئ بیا به زه دوی ته وایم همغه پښتنه.
ډیر زیات مننه. اول خو دوی د افتخار دا چې موږ داسې قربان لري چې واقعا جامعه تروزی او پټولنه کې خدمت کو. نو خدای دې نورم په میکو ورته تطبیق ورکاو، خدای دې همیش په هر حالیار کې د کومیوګا لري. او پوښتنه مې دغه ده محترمې، چې هغه کسان په لرې پرتو سیمو کې چې خپلې لورګانې مکتبو ته نه لېږي، د هغو د پاره د څه پیغام دی؟ او هغه کسان چې په لرې پرتو سیمو کې د مکاتبو په اصطلاح مخالفت کوي، د هغو د پاره د څه پیغام دی؟ دغه یو سوال و، مننه.
وردک صاحب تاسو پښتنه مو واخیستله، ډیره مننه. خانم رستمی، وردک صاحب زنګ زده بودن، اونها پرسان کردند که اولین گفتند که از شما تشکری میکنند که کارهای خوب را در مورد حقوق زنان انجام میدهید و همچنان گفتند که پیغام شما با او با او پدران و مادران چی هست که نمیخواهند دخترای خود به مکاتب روان کنند؟
بسیار تشکر از برادر بزرگوار ما اساس نظرشون. من فکر میکنم که نیاز است که خانواده ها به این باور برسن و شاید خودشان هم این موضوع را درک کرده باشن که بدون از اینکه ما دخترای تعلیم یافته در جامعه خود ما داشته باشیم، جامعه ما با یک عقبمانی مفرد مواجه خواهد شد. ما به دکترای زن ضرورت داریم، ما به معلمین زن ضرورت داریم، ما به بخش های مختلف، ما به حضور زنان ما نیاز داریم، مثلا در بخش حتی پلیس، حتی اردوی ملی، جاهایی که به حساب لازم است که خانم ها مورد سوال قرار بگیرن، مورد تلاشی قرار بگیرن، به وقت جایی که پاسپورت گرفته میشه، تذکره گرفته میشه، به خاطر تعیین سن از اونها، به خاطر بایومتریک از اونها نیاز است که مثلا خانم باشه، در جایی که سارنوالی هست و در بخش قضا هست لازم است که خانم بره و عریضه و شکایت خودش پیش بکنه. اگر یک خانم در اونجا حضور داشته باشه میتونه که اون خانم مشکلات خودش به سر براحتی اونجا مطرح بکنه و مشکلات زیادتر رسیدگی صورت بگیره. پس این لازم است که باید اولادا خصوصا دخترها به مکتب فرستاده شون تا اونها آموزش ببینن، تا اونها بتن ارائه خدمات بکنن و دیگه هم جنسایشون هم نوایانشون در اون مناطقی که اونها زندگی میکنن و همچنین در منطقه‌های دیگه. و اینکه ما شما الحمدلله مسلمان هستیم و یکی از پیام‌های اسلام و رسول مبارک ما بیسته که تعلیم و تربیت بر تمام مسلمان‌ها زن و مرد فرض است، پس ما که پیرو او حضرت مبارک هستیم، پس باید ما هم گفته از اونا را تعقیب بکنیم و ما زمینه را مساعد بسازیم برای اولادای ما، هم پسرها و هم دخترها، که اونا آموزش ببینن تا بتونن افراد موثری تاثیرگذار در جامعه باشن.
تشکر خانم رستمی. یک شنونده دیگه داریم در لاین هستن. مهربانی و که خپل نوم او است، آزادی رادیو او شکست سکوت پروگرام دی. وعلیکم سلام. تاسو کولای سي خپل پښتنه وکي؟ که پښتنه په دري ژبه وکي.
زه خپل پښتنه په دري ژبه کوم. از میمان شما پرسانی ما این است که وقتی که 4000 سمت جور میشه برای آن کسانی که از مکاتب محروم باز ماندن، دخترها و بچه ها همگی که میرن وجه ایخو کاری خوب است. آیا در اون مناطقی که در زیر اثر طالبان تسلط دارن، در اون مناطق آیا برای اونا، برای همو بچه ها استادای مسلکی خواهد انتخاب خواهد شد در اون مناطقی در زیر اثر طالبان؟
بله، ستاس پشتن مواخسته. خانم رستمی، شما پرسش شانه گرفتین، سوال شانه و بفرمایید.
من فکر میکنم وقتی که تفاهم صورت گرفته باشه، خود اصول خود از ما برنامه دقیق مطلع نیستم، ولی فکر میکنم وقتی که تفاهم صورت گرفته که ما اونا با مخالفین با طالبان که در ساحاتی که تحت حاکمیت از اونا هم هست 4000 مکاتب ایجاد میشه، حتما به خاطر استخدام معلمین اوناس هم همراه از اونا صحبت صورت گرفته و باید اگه صحبت نشده از این بعد باید صحبت صورت بگیره. خود از اونا هم حتما به این امر معتقد هستن که وقتی دخترها بخواهند که به مکتب بروان، باید اگر معلمین اوناس باشه اونا راحت‌تر میتونن درس بخوانن و خوبتر میتونن کار پیش برن. و حتی ما شاهد هستیم در بعضی مناطق من ولایت قندوز هم که ساحاتی که در اطراف نزدیک شهر هست ولی تحت حاکمیت طالبا هست، در اوجا معلمین اوناس به وظیفه میرن، تفاهم صورت گرفته، برای از اونا در جاهایی هست که مشکلات ایجاد نمیشه، ولی جاهایی هست که مشکلات و محدودیت ها هم ایجاد میشه. ولی ما این چیزا را تجربه داریم در این منطقه که میرن خانم ها هم به کلینیک ها خانم ها کار میکنن که قابله و نرس و واکسیناتور هستن در سایه که تحت حاکمیت طالب ها هست و هم استاد و مدیر و سرمعلم هستن در اون مکاتب و میرن کارشون انجام میتن. وقتی تفاهم صورت بگیره و بر اساس یک تفاهم این کار انجام شود، حتما به خاطر استخدام معلمین اونا هم اونا کار خواهد کردن. و اینکه گفتم اگر بتونن به خاطر مسئولیت از اونا، مسئولیت خود کارکنان، مسئولیت خود مکاتب، مسئولیت شاگردا اونا تعهد داشته باشن و در پهلوی از سازمان یونیسف و همچنین حکومت افغانستان که میخواهی برنامه را تطبیق بکنه، اگر بتونن که بسیار امتیازات مادی و معنوی بیشتر برای استادا در نظر بگیرن، مطمئنن این طرح و برنامه انشاءالله که موفق خواهد شد.
ډیره مننه میرمن رستمی. مرزیه رستمی په کندوز ولایت کې د شودو دفتر د شودو لپاره په نوم د مرکز رئیس ده، او دا لمر سره نن د ازادي رادیو د اونیس پروګرام شکست سکوت یا نور بستی پروګرام میلمنه ده. زموږ موضوع دا ده چې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو بیسار اقدام کې له طالبانو سره موافقه کړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې په سیمو کې به څلور زره ټولګي جوړیږي، چې دا د یادونې وړ ده چې دا څلور زره ښوونځي نه دي بلکې څلور زره ټولګي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سیم مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی د څلور زره ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په نوې هوکړه کې شامل نه دي. د دغې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو ازادي رادیو ته کړی ده، او ویلي دي چې د دوی هدف په دې هدف خبرې له طالبانو سره دوه کاله مخکې پیل کړي وي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې دا څلور زره ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې کوچنیان له زده کړو پکښې بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آرین وایي چې دوی په تړون کې شامل نه دي، خو په خبره یې له یونیسف سره د یوې جلا برنامې له مخې دغه ټولګي څاري. میرمن د میرمن آرین ژغبه لدیه څخه واورو.
موږ له یونیسف سره درې کلن کاري پلان لرو چې هغه سیمو کې چې موږ ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو هلته محلي صنفونه جوړ کړو، او دا صنفونه د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې دي، او نصاب هم د پوهنې وزارت هلته پلی کیږي، او تر څنګ یې ښوونکي هم زموږ لخوا ورته ټاکل کیږي.
تاسو د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان دی نجیبه آرین ژغ واوریدی. طالبانو هم تر اوسه د دوی او یونیسف ترمنځ د هوکړې په اړه څه نه دی ویلي. اوس هم تاسو شکست سکوت پروګرام اوري. زموږ میلمانه له کندوز ولایت څخه مرزیه رستمی ده. ورځم د اوریدونکو پر لور چې کد دوی یو پښتنه لري د میرمن مرزیه رستمی څخه د دوی پښتنې به واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. فکر کوم چې اوریدونکو تماس مش سرقاته سو د اوریدونکو پښتني به هم اخلو. میرمن مرزیه رستمی، تاسو د شودو دفتر د شودو لپاره په نوم د مرکز رئیس یاست. تاسو په کندوز ولایت کې د شودو یا جنو د زده کړو په برخه کې په خپل دغه موسسه کې یا په دغه دفتر کې کوم کوم عمده کارونه کوي؟ خانم رستمی، پرسش ما ای است که در امی دفتری که شما پیش می برین، در شما رئیس این مرکز استین، در این مرکز شما کدام فعالیت در مورد تعلیم دختران می کنین؟
ما مسئول ولایتی دفتر شبکه زنان افغان هستم که دفتر مرکزی در کابل موقعیت داره و در هفت زون افغانستان هم دفتر صحابی رو داریم که در دولت های همجوار هم کار میکنن، و اهداف اصلی دفتر ما ظرفیت سازی و دادخواهی و شبکه سازی هست، و به خاطر ظرفیت سازی بانوان ما برنامه های آموزشی مختلفی را داریم متناسب به نیازمندی که در جامعه وجود داره و نیازمندی که خود بانوان دختران جوان دارن. ما برنامه های آموزشی را برای اونها فراهم میکنیم، و کسایی که علاقمند به کار و وظیفه اجرای وظیفه هستن برای اونها ما در ادارات مختلف دادخواهی میکنیم که زمینه استخدام از اونها مساعد شه، و در پروسه های امتحان برای اونها امکانات از اینکه اونا در پروسه شامل شن، امکانات از اینکه اونا بتونن در پروسه امتحانات به شکل خوبش سهم بگیرن و کامیاب شن نهایتا و استخدام شن در ادارات حکومتی و همچنین غیر حکومتی. ما کار میکنیم و تلاش میکنیم که گروه های مختلفی را که با مشکلات یک نوع یکسان مواجه هستن، خصوصا مسائل مربوط به خشونت ها، ما اونا را یک جای بسازیم و صدای از اونا را واحد بسازیم و مسئولین برسانیم. و آل خوب پروسه صلح جریان داره، تلاش میکنیم که صدای زنان در توقعات زنان در این پروسه جمع‌آوری بکنیم و انعکاس بدیم به هیئت مذاکره کننده افغانستان و گروه طالبان و همچنین نهادهای بین المللی که به خواستها و توقعات و نگرانی های زنان من حیث نیمی از نفوس افغانستان توجه جدی داشته باشند، چرا که وقتی که دیدگاه و نظر خانم ها من نیمی از نفوس جامعه در نظر گرفته شد، مطمئنن میتونه که به ایجاد یک صلح باثبات در افغانستان کمک بکنه، چرا که زنان نقش مهمی را در سطح خانواده، جامعه و به حساب اجتماع دارن و میتونن که در این پروسه تسهیل آوری بکنن، کمک بکنن و این پروسه را تقویه بکنن. و شبکه زنان همیشه تلاش کرده که در بخش‌های مختلف برنامه‌های ظرفیت سازی و آموزشی را هم در مرکز و هم در ولسوالی‌ها برای زنان در بخش‌های مختلف فراهم بسازه و دادخواهی‌های را همراه نهادهای دیگر داشته باشه که برنامه‌های وسیع‌تری را از طریق از اون نهادها خصوصا نهادهای حکومتی به راه بیاندازه و زمینه آموزش دخترها را در مکاتب و همچنین در پوهنتون‌ها که چه پوهنتون‌های دولتی هست و چه پوهنتون‌های شخصی فراهم بسازه و تشویق بکنه خانواده‌ها را که اجازه بدن که همونطور که برای بچه‌هایشون زمینه مساعد بسازن که اونا با تعلیم و تربیت پردازن، برای دخترهایشون هم همین زمینه را مساعد بسازن تا اونا هم به آموزش و پرورش دسترسی داشته باشن تا نهایتاً بتونن که یک نقش تاثیرگذار را در جامعه ایفا بکنن.
ډیره مننه میرمن رستمی. اوریدونکو تاسو شکست سکوت پروگرام اوریدې وی لنډي وقفه ورسته به برتله تاسو سره یو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
خاسي ازادي رادیو اوري اونیس پروگرام شکست سکوت یا نور بستی زموږ ملمنه مرزیه رستمی ده چې په کندوز ولایت کې د شودو دفتر د شودو لپاره په نوم د مرکز رئیس ده. اوس هم یو اوریدونکو ته ورزو له دوی څخه د دوی پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو
د خیر جوړ خیرت ته قراری ده.
ډیر مننه شوندوسی.
زه د اندرو ولسوالي غزنی دی ولایت د اندرو ولسوالي څخه تاسو ته زحمت تر کوم.
هله کو تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکي.
ایمانم حاجی جمیل د اندرو دی ولسوالي د اړجان د کډو شیدن کایم. نو درته د موږ په منځ کې اگر کې د طالب باندې قدم خو تعلیم په ډیر ښه سره روان ده. مکتبونه چالو دي. مکتبونه خو سره شخصي دي خو په کارنټین پښپو کې دلته مکتبونه چالو ولو خدرسونه وو او طالبان ډېر کوشش کوي چې مکتبونه وساتي او دا تعلیم تربیه وساتي. نو خدای دې وکړي چې یو د انجینرو تعلیم شروع شي په دوی کې موږ ډېر خوشاله یو. خدای دغه تعلیم په منځ کې شروع کو او دغه ارزو میدان.
مننه حجی جمیل صاحب. تاسو د غزنی ولایت څخه زنګ وهلې دی. تاسو یې کومه پښتنه لرئ زموږ د میلمنۍ څخه هغه هم کولای شي؟
پښتنه میلمنۍ خور چې دغه د ګوره دغه په سات په تعلیم او تربیه کې دومره بې اندازې زیات سنن په اگر کدی ما کور په بازار کې هم ده کو په دې بازار د تدغو تعلیم فلاوس بازار کې کومه تعلیم او تربیه خلاص ده. دا غږ اطراف د طالب د منځکي تعلیم او تربیه ډیره پیخه ده. ولې دلته فساد ډیر موجود ده. معلم درس نه راځي، درس نه راځي، تفتیش نشته، هغه پښتنه نشته، معلمان ما شخلي دا چې ووم سیم تر رسیدلې دي خلک کو باور وکوه چې په دې اول شي په لک کامیاب ده.
مننه حاجی جمیل صاحب. تاسو پښتنه مواخسته. خانم رستمی شما شنوینده ها را شنیدین. آنها پرسان می کنند که در مکاتب و در ادارات فساد اداری بسیار زیاد است. در این مورد حکومت چی کرده می تواند که باید نظارت خوب شود؟
خب واقعا مسئله فساد اداری و کمکاری ها در شاید اکثریت نهادها وجود داشته، خصوصا بخش تعلیم و تربیه با تاسف وجود داشته، چرا که اگر ما سیستم تعلیم و تربیه خوب می داشتیم، سیستم معارف خوبتر می داشتیم، در جریان از این دوده ها شاید ما شاهد تغییرات بسیار بیشتر از این می بودیم و نسل که در دوده ها تربیه شد شاید ما با یک نسل متفاوت تری ما روبرو می شدیم. ولی با تاسف چیزی که برادر ما گفتن حقیقت داره که سیستم آموزشی ما مشکل داره و هنوز هم سیستم قدیمی و کهنه و فرسوده استفاده میشه و معاش معلمین با تاسف بسیار زیاد کمترین معاش در سطح ادارات حکومتی را شاید معلمین داشته باشن که اونا بیشترین مسئولیت دارن و اونا کفاف زندگیشان نمیتونن، اونا مجبور هستن که در پهلوی معلمی یک وظیفه دیگر هم داشته باشن و اونا وقتی که در دیگه کار مصروف باشن مطمئنا آمادگی به خاطر پیشبرد درس ها و وقتی به دست صرف میان نمیتونن داشته باشن، چرا که اونا مصروف دیگه کنن، اونا فکرشان مصروف است که باید خرج و مصارف زندگی خود را تامین بکنن و تفتیش به شکل درستش وجود نداره. طوری که برادر ما اشاره کردن حقیقت هست و کسی که در یک صنف شاید اضافه تر از 60-70 نفر شاگرد وجود داره و ساعتهای درسی هم محدود هست و استاد نمیتونه که تمام شاگردها را ارزیابی بکنه، نمیتونه که تمام شاگردها سوال پرسان بکنه، نمیتونه و تمام شاگردها به شکل درستش موضوعات را برسانه یا از میتودهای شاگرد محوری استفاده بکنه، مجبور است که اون چند دقیقه را که فرصت داره فقط از روی کتاب ها بخونه و یگان تشریحات را بکنه و اگر شاگردها فرصت تانستن که درک بکنن خوب، اگر نه فرصت در سوال کردن، فرصت در کار گروهی، فرصت در تحقیقات هم متاسف وجود نداره در مکاتب ما، لابراتوارها به شکل پیشرفته وجود نداره که مثلا از زمین ساینسی در اوجه مطالعه شد، در اوجه تحقیقات شد و در کمپیوترها را اونا مثلا در صنف کمپیوتر را که مثلا اونا به شکل درستش سپورت زمینش مساعد نیست بر از اونا بلی. که اونا سپورت هم به شکل یک درس مثل یک نوت میگیرن، اونا عملی نمیتونن کار بکنن و تغییرات زیادی لازم بلی. هست که ببینید گیرد.
تشکر.